د امریکا غږ آشنا رادیو.
د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې سبا ته به د رایو د تفتیش لپاره خپل ناظرین واستوي. په چین کې زلزلې لږ تر لږه 115 اویا کسان وژلي دي او په غزې کې د ملګرو ملتونو په مکتب باندې بیا بمباري شوې، لس کس پکې وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د برتانی ټایمز رسپانې لیکلي دي چې د کرزی کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. د ځوان هیلي پروګرام کې په ژورنالیزم کې د ځوانانو په رول غږېدلی یو، اما دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږېده. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د عبدالله د ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا وایي چې سبا ته به د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایې د تفتیش لپاره خپل ناظرین واستوي. شغلی اوریا د امریکا ژغ سره په مرکې کې داسې وویل:
د اصلاحاتو هم پالنې ټیم 15 پیشنهادونه یا وړاندیزونه ورکړل تر څو دا طرزالعمل غني سي، تقویه سي او هر اړخیز او پراخ بنسټ سي. نن یا څو ناظرین یا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې د یونما دفتر له 15 وړاندیزونو نه زموږ دوه وړاندیزونه ومنل او د نورو وعده راکړله چې په راتلونکي کې به هم هغه ومني. نو پر همدې بنسټ باندې د اصلاحات او همپالنې ټیم سبا ته له خیره سره د تفتیش په لړۍ کې خپل فعال حضور تثبیتوي او هلته به ونډه واخلي.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د رای تفتیش نن د څو ورځو ځنډ نه وروسته پیل شو. د رای تفتیش چې باید سهار ته پیل شوی وای، د څو ساعتونو لپاره وځنډول شو. په تفتیش کې د ځنډ علت دا و چې د عبدالله د ټیم ناظرینو پکښې برخه نه واخیستې، خو ماپښین د رای تفتیش د عبدالله د ټیم د ناظرینو د ګډون نه بغیر پیل شو. تحلیلګران وایي چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی ده او د رایو د تفتیش ځنډول د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدان سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش باید په وخت سرته ورسیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزه او عبدالله نن د حشمت خلیل کرزی د فاتحې د پاره قندهار ته تللي وو. حشمت خلیل کرزی د ولسمشر جمهور رئیس اکازوی او د اشرف غنی د انتخاباتي کمپین حوزه مسؤل د کوچنی اختر په دویمه ورځ په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په قندهار کې د امریکا غ خبريال عزیز الله پوپل ویلي دي چې نن په خار کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ورتګ له عمله سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وو.
د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله ټیم نن سبسه وژغ خبر کړی دی او ادعا کړی دی چې د ولسمشر د دوهم رسیال کریم خلیلی هغه مکالمه ده چې پکښې د خپل پلویان غواړي چې د مشخص کاندید په ګټه کمپاین وکړي. د عبدالله د ټیم د مرکزی دفتر مسول بریالی ارسلایی د دغه ژغ د خبرول په محل ویل چې ژغ د کریم خلیلی دی. هغه کریم خلیلی په انتخابات کې په لاسوهنې تورن کړ، خو د کریم خلیلی دفتر ویلی دی چې خپور سوی ژغ جعلی دی او د کریم خلیلی نه دی.
د هرات د امنی قومندان ویلی دی هغه درې کسان چې په دغه ولایت کې په ترور او وژنو کې لاس لري په ایران کې دي. د هرات د امنی قومندان سمیع الله قطره چې نن په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې زیاته کړه چې دغه درې کسان چې د وروستیو میاشتو په وژنو کې لاس لري د ایران له خوا ورسره مرسته کیږي. هغه دا خبره هم وکړه چې په هرات کې د هندوستان په قلسنګری باندې برید د پاکستان د لشکر طیبه له خوا شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. چینایي چارواکي وایي چې دغه هیواد د جنوب لویدیځ په غرنۍ سیمه کې زلزله سوې ده چې لږ تر لږه 115 کسان مړه کړي دي. په زلزله کې په زرګونو ودانۍ هم نړېدلې دي. چارواکي وایي چې په زلزله کې چې نن سوې ده تر 1400 ډېر کسان ټپیان سوي هم دي. همداراز یو شمېر نور کسان بیا لادره کړي. د زلزلې مرکز د یننان په ولایت کې وو. د زلزلې له امله یو شمېر ودانۍ ړنګې سوي دي چې پکښې یو مکتب هم شامل دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز وایي چې په چین کې د نننۍ زلزلې شدت شپږ اشاریه وو، خو چینایي چارواکي بیا وایي چې دغه زلزله تر دې هم شدیده وه.
په غزې کې د ملګرو ملتونو په یو مکتب باندې په بمبارۍ کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي داسې معلومیږي چې په مکتب باندې نننی برید دی د اسرایلو هوایی قوې کړی وي. د ملګرو ملتونو په مکتب کې د جګړو له امله بې ځایه شوو کورنیو پناه اخیستې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې د رفا په ښار کې چاودنه هغه وخت شوه چې خلک د ډوډۍ دپاره قطار ولاړو. په مړو کې ماشومان هم وو. په تیرو لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو په مکتب باندې برید کیږي. بل پلو ته د اسرایلو پوځ ویلي دي چې نن حماس په اسرایلو 50 توغندي ورکړې دي. اسرایلو ویلي دي چې دغه کار د حماس د ډلې لخوا په اسرایلو باندې د راکټونو د ویشتلو په مقابل کې کړی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې دغه راکټونه د ملګرو ملتونو مکتب ته نږدې ځای نه توغول شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په مکتب کې د غزې د تړانګې تر 3000 ډېر اوسیدونکي پراته دي چې د جنگونو د لاسه خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو په مکتب باندې په داسې وخت کې برید شوی دی چې اسرایلو د غزې نه خپل یو شمېر عسکر ایستلي دي، اما د غزې په شاوخوا سیمو کې بیرته ځای په ځای کړي دي. د اسرایلو د پوځ یو چارواکي وایي چې ماموریت چې د حماس تونلونو ویجاړول وو بشپړېدو ته نږدې شوي. بل پلو د حماس فلسطینی ملیشه ګروپونه او د اسلامي جهاد خلک قاهرې ته رسیدلی دي چې د اوربند په پیشنهاد باندې وغږیږي. د دې خبرو بندوبست مصري او امریکایي مامورینو کړی دی. اسرایلو تر اوسه پورې دې خبرو ته څوک نه دی لېږلی.
د سوریې یاغیانو د لبنان لس عسکر وژلي دي. د سوریې د یاغیانو او د لبنان د پوځ ترمنځ جګړه د شنبه په ورځ د ارسل په ښار کې پیل شوې ده. جګړه هغه مهال وسوه چې لبنان د سوریې د یاغیانو یو مشر عماد احمد جمعه ونیوي. ویل کیږي چې دا کس په سوریې کې د القاعدې د متحدې ډلې د النصرې د جبهې سړی دی. په سوریې کې د النصرې ډله یوه غښتلې ډله ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد خلاف جنګیږي. لبناني چارواکي وایي چې د سوریې یاغیانو د لبنان 12 عسکر هم نیولې دي.
د سومالی په مرکز موګدیشو کې د بم په چاودنه کې درې خزي وژل شوې دي او لږ تر لږه 9 زخمي شوې دي. د سومالی چارواکو ویلي دي چې دغه خزو د موګدیشو د ښار کوڅې پاکولې چې بم وچاودېده. دغه بم چې په یو ډیران کې خودل شوی و نن د موګدیشو د هودان په ناحیه کې وچاودېده. تر اوسه هیچا د دې بم چاونې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو وختونو کې د الشباب افراطي ډلې د سومالی په پایتخت موګدیشو باندې حملو ته زور ورکړی دی.
د هند سرعظم نن نیپال ته ولاړی چې د انرژي او ترانسپورت د پروژو په باره کې خبرې وکړي. دغه د سفر هدف دا هم شودل سوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې تقویه کړي. ښاغلی نریندر مودی پلان لري چې په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د نیپالي سیاستمدارانو سره وګوري، د هندوانو یو مشهور معبد ته ولاړ سي او د نیپال پارلمان ته وینا وکړي. په مذاکراتو کې د دې احتمال شته چې په هغه موافقې باندې هم خبرې وسي چې هند به نیپال ته برېښنا برابره کړي او د برېښنا د تولید لپاره د نیپال سره د اوبو د بندونو په جوړولو کې مرسته وکړي. دغه پلان په کتمندو کې د سیاستمدارانو ترمنځ سخت بحثونه پارولې دي. زیاتره وایي چې دا کار به هند ته د نیپال د اوبو په منابعو کې خاص حقوق ورکړي.
په اوکراین کې د حکومتي قواوو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ سخته جګړه نښتې ده. د اوکراین په ختیځ کې نښتې په داسې وخت کې شوي دي چې نن د درېیمې ورځې دپاره هم نړیوالو تحقیق کوونکو د مالیزیایي الوتکې د راغورځېدو ځای ته ځانونه رسولي دي او تحقیقات کوي. ځایي چارواکو ویلي دي چې د دونسک په سیمه کې شپږ کسه وژل شوي. یو بل اوکراینی چارواکي د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د لوهانسک په ښار کې بیا درې کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې د مالیزیایي الوتکې د راغورځېدو په ځای کې د لا ډېرو قربانیانو مړي موندل شوي دي.
چینایي چارواکي وایي چې په پرونی چاودنه کې چې د چین په ختیځ کې د کاشان په ښار کې سوی ده د مړو شمیر یو بیا کسان ته رسېدلی دی. په چاودنه کې چې په فابریکې کې پرون سهار وسوه تر 200 ډیر کسان ټپیان سوي هم دي. د عراق په شمال کې افراطیانو دوه ښارګوټي او د تیلو د را ایستلو یو ساحه نیولې ده. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه افراطي ډلې دغه سیمې د کوردي امنیتي ځواکونو نن د سختې جګړې نه وروسته ونیول. او په لیبیا کې چارواکي وایي چې نن په پایتخت رابلس کې 22 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه کسان د ملیشو د دوو ډلو ترمنځ په جګړې کې ووژل سول. د دغو دوو ډلو ترمنځ د ترابلس د هوایي ډګر د کنټرول پر سر جګړه روانه ده.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستای، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. نن د امریکا غږ آشنا رادیو په ونیز خبرونه ځواني هلي کې په افغانستان کې د ځوانو ژورنالستانو په کار او ژوند باندې خبرې کوو. ورسته کولای شئ خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. د رپورټونو په سلسله کې اول رپورټ دادی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله د اصلاح او همپالنې ټیم په مشروط ډول د تا تیاری خوده ده چې د انتخاباتو د کمیسر لخوا د رایو د پلټنې پر روان بهیر کې د ناظرینو په توګه به برخه واخلي. موږ په دې حق له دغه ډلې د ټیم د نطاق فضل رحمان اوریا سره مرکه کړې ده.
د اصلاحاتو همپالنې ټیم 15 پیشنهادونه یا وړاندیزونه ورکړل تر څو دا طرز العمل غني سي، تقویه سي او هر اړخیز او پراخ بنسټ سي. او په دې لړ کې خورا پیچلي مذاکرې او خبرې له مختلفو اړوند اړخونو سره وسولې چې په پای کې نن یا څو لازم یا یو ساعت یو نیم ساعت نه کې د یو نامات افتار له 15 وړاندیزونو نه زمون دوه وړاندیزونه ومنل او د نورو وعده راکړه چې په راتلونکي کې به هم هغه ومني. نو پر همدې بنسټ باندې د اصلاحات او همپالنې ټیم سبا ته له خیره سره د تفتیش په لړۍ کې خپل فعال حضور تثبیتوي او التبا ونډه واخلي.
لنډه پوښتنه کوم اوریاس، چې دغه لړۍ کې ستاسو شمولیت او ګډون به څنګه تضمین او پوخ پاتې شي چې د سلسله اخره پورې سرته ورسیږي او نتیجه مخې ته راشي؟
او ما ارزو کوم چې دا په مشروط ډول دی، ځکه چې یونما ژمنه کړې ده چې زمونږ پاتې وړاندیزونه به هم دوی په څو راتلونکو ورځو کې مني او هغه به عملي کوي. که چیرې هغه ومني عملي کې زمونږ ګډون به دوام وکړي. اما زمونږ سبق چې ګډون کوو دا به مشروط ډول باندې وي او امتحان باندې ولري او هیله لرو چې زمونږ پاتې وړاندیزونه هم د یونما د دفتر له خوا څخه ومنل سي او د تحول او تداوم ټیم هم ورته احترام وکړي او حکومت او کمیسیون هم په دې اکلا نوره مداخله ونه کوي او ستونزې جوړې نه کړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په حضور کې چې کوم دغه شو موافقه شو یا تاسو منځ کې چې کوم خبره شو، هغه د دې معنا نه ده چې تاسو به اخره پورې دغه سلسله دائمي جاري ساتي نتیجې به منئ؟ منځ کې دغه تاسو وتل دغه سره کوم ټکر کې نه راځي؟
نه، هلته داسې توافق شوی ده چې د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو په خاطر باندې او درغلیو ته د رسیدلو په خاطر باندې د تفتیش لړۍ پیل کیږي. او د تفتیش لړۍ لپاره به جداګانه طرز العملونه او معیارونه چې نړیوال ستاندرد باندې برابر وي هغه جوړیږي. اشتباه دلته دا اصوله چې لومړی باید طرز العملونه جوړ سوي وای، معیارونه جوړ سوي وای، پس لږې باید د تفتیش لړۍ شروع سوي وای. دلته دوی اول د تفتیش لړۍ شروع کړله او پس لږې د طرز العملونو معیارونو او ستاندردونو په جوړولو باندې پیل وکړ چې هغه دا پروسه ټکنۍ کړله او دا ټکنیتوب لا هم نور دوام ومومي. نو هغه توافقاتو کې دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر بنسټ او داورۍ پر بنسټ به هغه تورې او سپینې رایې سره جدا کوي، درغلیو ته به رسیدګي کوي او د پروسه د انتخاباتو شفافیت به رامنځته کوي. نو دا چې موږ اوسو دا د همدې لپاره ده چې شفافیت وښول کیږي. شفافیت خطر لاندې راځي، شفافیت نه تضمینیږي. او وخت چې هغه ستانډردونه معیارونه منل کیږي او شفافیت تضمینیږي طبیعتاً موږ هلته پکې شتون لرو.
ډېر ډېر مننه محترم فضل رحمان اوریا صاحب.
السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس حامد کرزی ورور محمود کرزی د برتانی د ټایمز ورسپانې هغه رپورت رد کړی دی چې ویلي دی د کرزی کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده. ټایمز ورسپانې په دې وروستیو ورځو کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د 2002 کال رئیس د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې امریکا سباندې 8 میلیارد ډالر لګولی دي. دې ورسپانې لیکلي دي چې د حامد کرزی حکومت او د کورنۍ غړي په فساد کې ښکېل دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې حقله له محمود کرزی سره مرکه کړې او په شروع کې دغه نظر پوښتلی دی.
دا اکثر اخبارونه چې بعضی وخت معلومات نه لري یا بعضی وخت هغه څه چې نور خلک د اساس خبرې کوي هغه راپورته کوي، دا زموږ زما په باره کې از نور په باره کې نشري. خبره په دې کې ده چې دغه د افغانستان کې د پیسو د زیا موضوع دا ما شپږ کاله د مخه راپورته کړی وو او ما پر دې باندې انتقاد وکړي چې د افغانستان کې د پیسې د افغانستان د وسولی شیان د پاره باسازی د پاره اقتصاد د پاره نه مصرفیږي او دا ټول په بلیون هاو ډالرو هم د حکومت د افغانستان د حکومت مامورین او هم د بین المللي نهادو خلک دا ایسمایلی.
تاسو وایئ چې امریکا چې کوم اندېښنه ښودلې چې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ځای شوي، تاسو وایئ چې مسؤول خپل امریکایان دي؟
امریکا او د افغانستان حکومت دا دوار په خیانت کې سر شریکان دي.
د دې ورسپانې د دې مطلب په اړه تاسو نظر څه دی چې وایي د ولسمشر حامد کرزی حکومت په اداري فساد کې غرق دی، فکر نه کوي چې دا یو حقیقت دی؟
زه د دې موضوع سره مکمل متفق یم. موافق یم چې د افغانستان په حکومت کې په دولت کې فوق العاده فساد ډېر دی. زه فکر کوم چې دونه فساد په دې حکومت کې زه په څه کوم چې په نړۍ کې دي. اما دا فساد په افغانستان کې دی د دې امکاران خارجان دي، یعنی د فساد د بیملنی بازي الکو او د افغانستان د حکومت یو مشترکه معضله ده، یعنی دوی په وجود راوړي د دواړو.
څه علت دی جناب کرزی صاحب چې تل غربي رسنۍ یا امریکا د کرزی یا د ولسمشر حامد کرزی په کورنۍ داسې تورونه لګوي چې په فساد کې ښکېل دي غړي؟
دا په دې لپاره چې دوی باید یو څوک پیدا کړي چې دا مرداري پر تاوان کړي، نه دا خو د دغه غټو نهادو دغه وظیفه ده د هر حکومت دا کار. مثلا که تاسو ګورئ چې دا ګرد فساد دا دلته مثلا امکان لري په دې فساد کې 400 بلیون ډالر په فساد کې 100 بلیون ډالر 300 بلیون ډالر په فساد کې تللي، دا څنګه کولی شي چې دوه نفره وخوري؟ او دا زموږ زما شخصي حساب دی. ما شخصي حساب هم ټریجري ډیپارټمنټ ته معلوم دی، هم د امریکا ټول استخباراتي نهادو ته معلوم دی. زه څه لرم څه نه لرم، دې څنګه دې درواغو ته اجازه ورکوي چې د دې خپل نهادو پر ما باندې درواغ وایي؟ دا د دې خاطر پر ما وایي چې زه اولین سړی دی چې اولین سړی وم چې اواز مې پورته کړي چې د خدای پار دی دا پښتیا افغانستان جوړوي دا ولې بربادي شي.
کرزی صاحب فکر نه کوي دا انتقادونه دې لپاره کیږي چې تاسو له امریکا سره نږدې اړیکې لرئ او ولسمشر حامد کرزی بیا له امریکا سره امنیتي سند رات کړي، فکر نه کوئ چې یو ډول فشار دی ستاسو په کورنۍ باندې چې داسې څرګندونه کیږي؟
یا زه فکر کوم چې دا مشخصا بعضی حلقي دي چې زما د خبرو مشخصا زما د خبرو او زما د اقتصادي حرکتونه چې په افغانستان کې په زرهاو کارونه تبدیل کړي دي دا نه دي پښ او دوی دې تاریان دي چې مثلا ما څنګه په 1.5 میلیون داسې کار کړی دي چې دوی په 1.5 میلیون نه شي کولی. د دا خاطره دی او ما ژغ پورته کړی دي، ما ژغ پورته کړی دي، انتقاد مې کړی دي، ویلي مې دي چې دا کار غلط دی، دا کار غلط دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا وایي چې سبا ته به د دوهم پړاو د انتخاباتو د رای د تفتیش لپاره خپل ناظرین واستوي. د ولسمشر دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن د اشمت خلیل کرزی د فاتحه لپاره قندهار ته تللی وو. د ولسمشر د کاندید عبدالله ټیم نن سبسوی رخ پور کړی دی او ودای کړی دی چې د ولسمشر د دوهم رسیال کریم خلیلی مکالمه ده چې په شی د خپل پلویان نو غوښتنه کړې ده چې د مشخص کاندید په ګټه کمپاین وکړي. خو د کریم خلیلی دفتر وایي چې خپور سوی رخ جالی دی او د کریم خلیلی نه دی. په غزه کې د ملګرو ملتونو په مکتب باندې په بمباری کې لشته لږه لس کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. د عراق په شمال کې افراطیانو دوه ښارګوټي او د تیلو د رایستلو یو ساحه نیولې ده. ځایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه افراطي ډلې دغه سیمې د کوردي امنیتي ځواکونو نه نن د سختې جګړې نه وروسته ونیوله او په چین کې زلزله سوې ده چې 115 کسان یې وژلي دي.
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیمزوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان هلی خبرونه ده. ز متیو لابد نن د عاشق الله رحیمزوی صاحب ز تاسو قربایم. نن چې کوم موضوع منګه د ځوان هلی لپاره خاکړه ده هغه دا ده چې په دغه 13-12 کالو کې چې په افغانستان کې کوم بدلونونه تغیرات راغلي دي او نوی نوی پرمختګونه شوي دي، هغه کې یو د ژورنالیزم په ډګر کې شوی دی چې ډیر زیات رسنۍ اخبارونه راډیو چینلونه د تلویزیون چینلونه راغلي دي چې هغې سره د ژورنالستانو برخه هم زیاته شوې ده او شمېر هم زیات شوی دی او کار هم زیات شوی دی. دا چې افغان ځوان ژورنالستان دا وخت په دغه ډګر کې څومره فعال دي، څومره د دوی رول دی، څه کارونه کوي، څومره ښه کوي، څومره نه کوي، په دې به خبرې کوو. موږ سره خپله دوه فعال ژورنالستان دي چې یو په کابل کې دی، ښاغلی جاوید حمیم کاکړ صاحب چې هغه هلته د په ژواک د خبری اژانس سره ډېر وخت نه کار کوي، او یو زموږ خپله د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ښاغلی ګل رحیم نیازمن صاحب دی چې کندوز کې دی، ځوان دی، هغه هم په دغه میدان کې نوم ګټلی دی. نو تاسو هم د فیسبوک د لارې د ژورنالستانو په ژوند کار فعالیت که سوال لرئ، نظر لرئ یا انتقاد لرئ موږ سره شریک کړئ، او ټلیفون هم وروسته خلاصو خپل غږونه موږ سره شریک کړئ. د ځوان هیلې په برخه کې جاوید حمیم کاکړ صاحب ته هرکلی و. اسلام علیکم کاکړ صاحب.
وعلیکم
السلام. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه صاحب. ګل رحیم نیازمن صاحب تاسو بخیر اله صاحب.
مننه عابد صاحب. خیر وسې تاسو ته، ټولو همکارانو ته، اوریدونکو ته، کاکړ صاحب ته ستنه شوې.
مننه کوم جاوید حمیم کاکړ صاحب. موږ چې کله د ځوانۍ کې دغه مسلک ته راتلو نو د خپلوان بره پورې خندل وي. دا کوم کسب د شروع کړی دی؟ مایک به دې نیولی یا به د قلم کاغذ نیولی او خلکو پسې به ګرځې منډې تړلې به وي، ټوله ورځ به کور نه بهر یو، ژوند به دې نه وي، تنخواه به دې نه وي. اوس لکه شرایط بدل شوي دي، اوس خلک په افتخار سره دې میدان ته راځي که څنګه؟
په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې چې په ډېرو برخو کې پرمختګونه شوي، هغې کې یو د ژورنالیزم څانګه ده. په افغانستان کې رسنیو ډېر پرمختګ کړی، تلویزیونونه تر ډېر شو زیات تلویزیونونه، سلګونه راډیوګانې، ورځپاڼې، مجلې فعالې دي، او تقریبا زرګونه ځوانان په دې بخش کې کار کوي. اوس خلک فخر کوي چې په ژورنالیزم په ډګر کې دنده ترلاسه کړي. د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د ژورنالیزم پوهنځي فعال دی او هر کال سلګونه ژورنالیستان ترې فارغېږي او بیا په بیلابیلو رسنیو کې دندې ترلاسه کوي. ژورنالیزم یو ډېره پاکه مقدسه دنده ده چې د خلکو او دولت ترمنځ یو پل دی چې د خلکو ستونزې دولت ته نړیوال ته رسوي. که څه هم دغه په افغانستان غوندې هیواد کې دا یو ستونزمن کار دی، خو ځوانان ډېر خوښوي چې دغه فیلډ ته راشي.
نیازمند سب تاسو ته برا شم که تاسو را تا دا ویست تاسو در مسلک ترات لی ام در احساسم و چه زه صده پارازم یا زوان پا توگه چه قلم یا قلم را خیسته یا مایک را خیسته مخیط رات لی
اډیټس لکه څنګه چې کاکر سی ول چې ورځ تر بلې د ژورنالیزم د مسلک سره د ځوانانو او د خلکو مینه زیاتېږي رښتیا هم هغه وخت چې زه رادیو ته راتلم 2002 کال نو دا لومړی ورځ چې په افغانستان کې نوې حکومت راغلی وو نوی پوزینو رسنیو کې ژورنالیستان مقرریدل او هغه خپل فعالیت ادامه ورکوله نو د چې کله راغلم زما اصلا هدف هم دا و چې یو خو لکه د نورو دندو په چیر باندې ژورنالیزم هم دغه سی یو دنده ده چې هغه د معاش ترڅنګ یا د حق او زحمه ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم لري یو بل دا چې د پخوانه هم د ځینو ادبي او ژورنالیستیکي کارونو سره آشنایي و چې دغه طرف ته وه تاولو کوششم وکړ چې د دغه لارې نه د خپلو هیوادوالو غږ تر یو ځای پورې ورسو البته په افغانستان کې اوس زیات خلک چې ستونزې لري هغه د دې په ځای باندې چې چارواکو ته مراجعه وکړي د خپل ستونزې د حل په خاطر باندې کوشش کوي چې خپل ستونزې له ژورنالیستانو سره مطرح کړي او د دې لارې نه د دوی غږ هم خلک او هم چارواکي ووري لکه کاکر صاحب مخکې وویل چې ژورنالیزم یا ژورنالیستان د دولت او د خلکو ترمنځ د اړیکو یو رابطه ده او د دوی ترمنځ یو پل دی چې د خلکو غږ تر چارواکو د چارواکو غږ یا د هغوی کړنې تر خلکو پورې رسوي نو د ژورنالیزم ډګر هم
څه مر تاسو به راځو نیازمند صاحب چې دې لړ کې مشکلات څه دي او کم کم شیان ته باید پام وشي زه غواړم جاوید حمیم کاکړ صاحب پوښتنه وکړم کاکړ صاحب زیاتره چې موږ وو په شروع کې دغه ژورنالیزم کې کوم مشرانو سپین ګیرو هغوی دا چې دا ډېر د مسؤلیت کار دی او په دې کې پالیسی د اصول دی مراعات دی ژبه د ادبیات دي دې ته د ځوانانو راتګ ښه نه دی دوی باید ډېر مزل وهي بیا راشي تاسو فکر کوئ چې ځوانان دې میدان کې دغه شیان باندې اوس پوهیږي که نه
بلې زما په شخصي نظر باندې اوسني ځوانان د ژورنالیزم له اصولو نه ډېر خبر دي دوی ډېر مطالعه لري انټرنیټ نه ډېر استفاده کوي ټولنیزو شبکو له لارې ډېر معلومات ترلاسه کوي او اوسني ځوانان اکثر د ژورنالیزم د پوهنځي نه فارغ شوي د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ډیره ژورنالیستان اوس د ژورنالیزم په اصول او قوانینو او کومې اړتیاوې چې یو ژورنالیست په کار دی لاغې خبر دی او کوشش کوي هڅه کوي چې خپل د ژورنالیست دنده د اصول او قوانینو پر لمخه پر مخ یوسي که څه هم د افغانستان کې ژورنالیستان معلوماتو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دي زمون چارواکي د ژورنالیزم له اصول سره ډېر نه دي بلد چې ژورنالیست چې ته اړتیا لري هغه ته باید معلومات په وخت ورکړل شي او ژورنالیستان د دې تل هڅه کړې ده چې خپل دغه دنده د اصولو سره سم پر مخ یوسي
صحیح مونږ کوم نیازمن صاحب که اسې په حقیقت ته وګورو څو غواړي چې ډاکټر شي هغه خپل وایي چې فامیل کې مې یو نوم وسیږي یا فرض کړه د خدمت وسیله ورسیږي دغه امکانات زیات دي مریضان ډېر دي نو کار پیسې هم پکې ډېرې دي ژورنالیست کېدل خلک ولې غواړي شهرت دپاره غواړي په کلي کې خپل نوم زیاتوي څه کوي عابد صاحب په ژورنالیزم کې هم
همدغه ښېګڼې دي چې ځکه نن سبا په نړۍ کې اکثر خلک که څوک سیاست کوي هم د شهرت لپاره کوي که څوک ډېرې پیسې غواړي ترلاسه کوي هم د شهرت په خاطر باندې دي نو شهرت او اقتصاد یا پیسې او یا معاش دا خو خامخا ورسره وي او ژورنالیزم هم هغه څه دي چې شهرت هم پکې شته دی معاش یا یو څه امکانات هم پکې شته دی او بل یو شی چې هغه تر ټولو مهم دی هغه دا چې دی هغه څه چې د خلکو غوښتنې دی هغه ته انعکاس ورکول یا د هغوی د غوښتنې د یوې رسنۍ نه یا د یوې لارې نه د خلکو سره شریکول تر څو خلک د هغوی د خلکو په حالاتو باندې خبر شي او د دوی د ستونزو نه خبر شي د دوی د امکاناتو نه او د دوی د سهولتونو نه خبر شي نو دا هم یو لار ده خو زه چې څومره فکر کوم ژورنالیزم کې د نورو ټولو هدفونو ترڅنګ دا هم یو لار ده یا یو پوینت دی یو نقطه ده چې خلک دغه لار نه شهرت ته رسیدې شي تر یو ځای
مننه کوم د فیسبوک نه به پښتنه راواخلو دنیا اوریدونکو کتلوستونکو خپل نظر نه پرې خېدی اول که جاوید حمیم کاکړ صاحب تاسو د اوریدونکو نظر سوال ته جواب ورکړئ دوی محصلین هم دي د ژورنالیزم د پوهنځي وایي چې زه غواړم چې ژورنالیست شم روح الله ثاقب داوری صاحب بلال زدران صاحب دی همدارنګه نور هم دي نو اوسنیو حالاتو کې د غوښ تاسو په افغانستان کې ژوند کوي یو الک چې په مکتب کې دی لیسه کې مخ راتلل غواړي سپ په نظر کې اوساتي چې تاسو غوندې د نظمونو غوښتنه غوندې ژورنالیست شي
تر ټولو مخکې د یو ژورنالیست لپاره یا هر دنګ چې سړی تر سره کې شوق مهم دی که چې ژورنالیزم سره شوق وي او علاقه ولري نو هغه په د هر لارې کولای شي چې ځان یو ځای ته ورسوي ژورنالیستان سره مرسته ولاړ وو چې رسنیو سره همکاري زیاته کړي بیا هلته کوشش کړي چې ځان ته دنده پیدا کړي زموږ اداره په ژوا خبري اجانس هر کال د شپږو نه تر لسو پورې د ژورنالیزم د پوهنځي شاګردان د روزو د ټرینیانو په توګه په دفتر کې ګماري هغې ته پنځه میاشتې شپږ میاشتې د ټرینینګ دپاره وخت ورکوي هغې ګرځي عملي کار کوي بیا چې کله وخت پوره شي که دفتر کې ورته اړتیا وه نو دفتر کې په ژواک خبري اجانس کې ورته دنده ورکوي که نو نو هغې بیا په نورو رسنیو کې ښه دندې ترلاسه کولی شي نو که څوک شوق ولري ژورنالیزم سره یا دې دندې سره نو هغې کولی شي چې بېلابېلو رسنیو سره اړیکې ونیسي د خپل شوق له مخې کار وکړي عملي کار وکړي نو بیا دغه دنده ترلاسه کولی شي
مننه کوم محمد الله امانی صاحب په فیسبوک باندې د کندهار نه لیکلي دي د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي شاګرد یم دویم کال کې ما خو هغه امکانات چې باید د یو ژورنالیست لپاره د عملي کار لپاره اوسیږي هغه نشته حتی چې دلته یو مایکروفون هم نشته د نظر د چې پریښی دی نو نیازمن صاحب تاسو څه وایستئ چې دغه تعلیمي دارونه چې راځي دوی بوی کنه اول هغه د خبره اول زده کوي بیا کوژ زده کوي اول کوژ زده کړي بیا زده کوي
دا چې دا هغه ورونه چې هغه په لیسه کې دی او غواړي چې هغه د ژورنالیزم ډګر ته راشي لومړی تر ټولو مهم دلته دوه شیونه دي چې لکه یو خو حمیم صاحب وویل چې باید علاقه ولري مینه ولري دغه مسلک سره او بل دا چې د دوی دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې مخکې د مخکې نه دوی د خپل مسلک ته د راتلو په خاطر باندې تیاری ونیسي تیاری دا چې که څه هم ژورنالیزم او ادبیات اوس دوه بیل ډګرونه دي خو هغه څوک چې هغه غواړي ژورنالیست شي هغه باید هم د لیکوالۍ په برخه کې یو څه کړي او هم باید ژورنالیستیکي اصول وروسته زده کړي تر څو هغه یو مسلکي ژورنالیست فارغ شي د پوهنتون نه نو د دې لپاره دوی ته ضرور ده چې مطالعه وکړي لیکنې وکړي چې هغه په هر ژبه کې غواړي که غواړي په انګلیسي کې که غواړي په دري او پښتو کې نو دوی ته دغه ژبې په ادبیاتو یو څه پوهېدل په کار دی او د هغې دپاره دوی ته یو څه مطالعه په کار ده ځکه که یو سړی عادي یو څوک وي او د هغه املایي غلطي ولري فرق نه کوي خو که یو څوک ژورنالیست وي او د هغه رپورټونه املایي غلطي ولري یا ځینې د جملو د سمولونو کومې ستونزې ولري نو په دغه وخت کې بیا هغه ته ډېره ګوته نیول کېږي د خلکو د خوانه ځکه په افغانستان کې اوس ژورنالیستان هغه څوک دي چې عام خلک او نور هغه څوک چې د دوی سره مخ کیږي احترام ورته لري او د قدر په سترګه باندې ورته ګوري. د دوی د شخصیت د ساتنې لپاره هم دغه ضرور دی او د مسلک د پرمختګ لپاره هم ضرور ده چې یو څه مطالعه ولري او لیکنو ته مخه وکړي.
تشکر د امریکا غږ راډیو د ځوان هیلي خبرونه ده او په افغانستان کې د ځوان ژورنالستانو په کار فعالیت او ژوند خبرې کوو. جاوید حمیم کاکړ صاحب او ګلرحیم نیازمند صاحب را سره د ټلیفون د لارې باندې اوریدونکو نظرونه پوښتنه وخلو ګورو چې څوک پلان کې دی. السلام علیکم. ورور هغه غوړې په خیر.
وعلیکم السلام.
مېره بني
زه زلمی خاکیار ګرځیدی د پکتیا ولایت مرکز ګرځید څخه تاسو سره په تماس کې یم. سلام تاسو ولان وړاندې کوم او د ګران جرنالستانو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما سوالونه اخه جواب وکړي. غواړم چې آیا د جورنالستان تنها په کابل پایتخت کې کولی شي چې خپل وظیفه ته انجام ورکړي او که دی کولی شي چې په هر ولایت کې زه خو د پکتیا ولایت نه خبر کوم په خاصه توګه داسې خاص جورنالستان نن په پکتیا ولایت کې موجود نه دی. اگر موجود هم دی تاسو نه سوال کوم دوی د یو اداره یا د یو چارواکي تر اداره لاندې نه ده. د ما په نظر دغه جورنالستان د یو چارواکي تر اغیز لاندې دی ځکه چې دغه عام خلک ته جورنالستان رسیدګي نشي کولی تر څو هغه چارواکي دوی ته گزارش ورکوي چې آیا دغه خبر په نشر ورسوه یا دا ما رسوه
ورسید. سید تشکر تاسو نه حمیم صاحب دا خبره سیده چې د جرنلستان په منطقو کې په لره پرتو سیمو کې د حکومت د تاثیر لاندې دي زورواکو
تر ډیره بریده په ویدو سیمو کې دغه سیستم دشته. نن په ننګرهار ولایت کې د جرنلستانو ټولنه یو خبري غونډه لرله او امنیت قومندان ته شکایت لري چې د ننګرهار امنیت قومندان د اریانا تلویزیون یو خبريال غواخلې او هغه ته څه سپور ویل دي. نو په ځینو ولایتو کې ولر پروتو سیمو کې دغه ستونزې شته. بیا هم جورنالستان ډېرې مهال خپل ژوند په خطر کې اچوي او کوشش کوي چې د خلکو ستونزې او کوم چې حقایق دي هغه حکومت ته او نړیوالو ته ورسوي. تېره شپه په کابل کې د پژواک خبري اژانس په یو خبریال باندې برید شوی او په یو بربې باندې لګېدلی. هغه نن ټوله ورځ شفاخانه کې بستر و. نو ځینې مافیایي کړې وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې دولتي چارواکي کوشش کوي چې جورنالستان ته ستونزې پیدا کړي یا هغې ته معلومات نه ورکوي او یا که معلومات حقایق ولري هم د هغې د پټولو هڅه کوي. خو جورنالستان تل هڅه کړې چې حقایق ترلاسه کړي او حقایق خپاره کړي.
مننه کوم. تاسو نه هم نیازمند صاحب د فیسبوک د لوستونکو یو نظر واخلم. دلته دوی اعتراض کړی د خان وزیر منګل صاحب سلامونه را لېږلي دي چې افغانستان کې جورنالستان ته اس احترام وای نشته. او بل خبره د افسوس دا ده چې اکثر جورنالستان وای چې درسونه خلاص کړي هغه بیروزګار دي. تاسو څه نظر دی چې ټولو ته وظیفه پیدا کړي که نه او څنګه؟
نو عبید صاحب داسې ده چې فکر نه کوم ټول هغه ژورنالیستان چې هغه د ښوونځیو نه فارغېږي هغوی ته دې په یو ځای کې دنده پیدا شي. ځکه موږ اوس وخت د محصلینو فراغت زیات دی او په افغانستان کې بیا هغومره چې محصلین فارغېږي په هغه اندازه باندې امکانات نشته دی چې هغوی بیرته په هماغه ځایونو کې په خپل مسلک کې کار وکړي او په یو ځای کې مقرر شي. ولې بیا هم ځینې ځوانان دي چې هغوی بغیر د دې نه چې د ژورنالیزم ښوونځی لوستی دی هغوی کار کړی دی او په محلي رسنیو کې کار کړی. بیا هغوی ځینې کورسونه تعقیب کړي دي او یو څه مسلکي اصول زده کړي د ژورنالیزم. د دې نه وروسته دوی په ځینو لویو رسنیو کې دندې پیدا کړي دي. نن سبا یوازې دا مهمه نه ده چې یو څوک د یو کورس نه فارغ شي او یا د ژورنالیزم د پونګي نه فارغ شي، بلکې په اوسني حالت کې رسنیو ته تر ټولو دا مهمه ده چې څوک تجربه لري کاري او چا ډېر وخت عملي توګه کار کړی دی. نو هغه چا چې عملي توګه باندې په رسنیو کې او په مطبوعات کی کار کړی دا غوې لپاره بیا د کار د پیدا کېدو زمينه برابري دي پیدا کېږي ترونه
صحیح
او هغه څوک چې هغه کاری تجربه نه لري یو څه مشکلات
من نه زمان صاحب د اوردون کو نه هم یو نظر واخلو په اول لین کې څوک دی غږ وورو ټولې مشورې ته وایو سلام علیکم
سلامونه احترام تاسو ته درنو مېرمنه تاسو نه اوریدونکو ته
وعلیکم السلام اسې کوم ځای کې صاحب
اسمه تلاو مرید د زبر ولایت
عمر صاحب مهرباني وکړه صاحب
ډېر مننه صاحب تاسو موضوع مشاکل در کې هم جوړ انسان خو د ستونزې زیاتې دي په ځنګړي ډول کې زبر کې له تو هم د مشکلات ته په دې مواردو کې د چارواکو لخوا تهدید دی چې تاسو خپل کله یو څه سامان چې سیمه ته ځو هغه سیمه ته نه پېښو در کې په سره کې جوړ انسان وخت چې موږ وړو ریپورت سیمه ته کو دا تر دې مو سره خبرې کوم زه خپل دې موضوع څنګه تاسو دا ونه چې مثلا د ریپورت لپاره چې هغه مهم دی باید د چې چا واجل نو هڅه کله د پیښ سره تام سیمه ته ځو یو یو څه مستند راولای دي خو غیر تاسو د نوم مننه کوم دا یو د یو ژورنالیست پرواکي یو د ادارې خپلواکي دا یو د خپل د ژورنالیست تر کومه د اداره باندې هغه سولې سي تر کومه
د دې د خلاص صحیح او خوشاله اوسې ما غوښتل دغه موضوع به تر شم خو تاسو خبره لنډه کړه جاوید امیم کاکړ سه تاسو الته اجانس کار کوي اجانس خپل پالیسی لري خپل تقاضې خپل ضرورتونه لري همداسې چینلونه او نورې رسانې ځوان یو جذبه کې یو احساسات لري یو غواړي کارو کې ریپورت برابر کې خپرونه مخ کې ویسي کوم د کې د اداري او د دومنس کې ټکر راځي کنه
یو ژورنالیست چې په اداره کې مقرریږي هغه هغه ته په اوله کې د اداري اصول ورخودل کیږي هر اداره خپل اصول خپل طرز عمل خپل لایحه لري نو هغه ژورنالستان ار دي چې د خپل ادارې د اصول سره سم خپل دند پر مخ بوزي ځوان ژورنالستان باز په خبرونو کې کوشش کوي چې خپل احساسات پکې شامل کړي خپل هغه کوم داخلي د احساسات د خبرونو کې یا په خپل لیکنه کې شامل کړي هو ژورنال د ژورنالست راپور یا دغه لیکنه مستقیمه نه خبريږي هغه دفتر ته لیکل کیږي دفتر کې هغه د درې مسؤل مدیر نه د ایډیټر د لاس لا دې تیریږي هغه د خپل ادارې د اصول او د مقررات لمخي هغه راپور جوړي نو ډېر کم دغه سره مست کیږي ژورنالستان کوشش کوي چې د خپل ادارې د اصول سره سم خپل دنده پر مخ بوزي
مننه کوم تاسو نیازمن صاحب د فیسبوک کوم تعقیبو د نور وسیلې کې تعقیبو خبرونه خو د سیدي چې مطلب پټ نه پاتې کیږي که خو به دولتي ادارې یا رسنې به سب چویل هغه به خلکو فکر کوي چې هم دغه دي اوس د ازادي د او د وسایلو او د ټکنالوژي لارې زیاتې شوې دي خبريالان دپسې ګرځي چې د خبر تصدیق کوي کنه بس اول چاپې دي پر ټول مخ کې شي یا شهرت واخلي یا شابسې واخلي دقت سمره کوي ځوانان
عادت شد دغه ځینی اصول دي چې هغه یو ژورنالیست لپاره تر ټولو مهم دي چې هغه دقت د بی‌طرفي ده او په وخت باندې د ریپورت ورکول دي دغه شی نه تر ټولو مهم شی ده د یو ژورنالیست لپاره په ځینو وختونو کې رښتیا هم ځینې هغه کسان چې هغه غواړي د سرعت نه کار واخلي او خپل اګه ادارې ته ریپورت ورکړي په دغه وخت کې د ستونزو سره مخ کیږي کله کله دا شي چې ناسم معلومات هغه خپل ادارې ته ورکړي بیا وروسته په دې باندې کار کوي چې څه ډول دا یو څېر ته خپل ادارې ته یو بهانه جوړ کړي چې دغه معلومات ناسم دي او اصلي معلومات دغه شي دي زه دا غشي یعنی زمون دا قندوز کې دا شي تجربه لرم خپل می کتلې دي زین ملګری یو وخت یو څوک هغه دا غشي واورې دل د نور ملګرو نه ژورنالستان نه چې په پلان کې دي کې پیښه شوه دا هغه پوښتنه وکړه چې دا پیښه چیرته شوه د دې په ځبانه چې هغه د دقیق لسوالي ورته وخی چې په دغه ځای کې پیښه شوه هغه ورته یو بل ځای خو دا او خبره ور سره مطرح کړه چې دغه څه خبره ده یو تهوري اضافه ور سره ول دغه څه یو د ټوکی په شکل باندې
صحیح
دې نه پرته چې دغه ژورنالیست د خپل خبرې د دغه خبر د تایید په خاطر باندې د چارواکو سره وګغیږي یا په سیمه کې د خلکو سره وګغیږي اگر خپل ادارې ته احوال ورکړي دغه څه پیښه ده
صحیح لکه یو قسم ته بے نظمی او گڑبڑی پیدا شي خلکو کې یو ابهام راشي یو قسم ته خبر په غلط شکل کې وړاندې شي کنه
او نو دغه دغه مشکل هم ده چې دغه کار هم د ژورنالیست په کار باندې بد تاثیر کوي او هم د ژورنالیزم د مسلک لپاره یو یو تور داغ ده. په دې خاطر باندې چې سبب یې څوک په ژورنالیست باندې اعتبار نه کوي، هغوی فکر کوي چې د پرون په څیر به دا هم دغسې. اوس هم اکثر وخت ځینې خلک داسې فکر کوي، دغه څو ورونو مخکې پوښتنې وکړې چې گویا ژورنالیستان یوازې د چارواکو رپورټونه ورکوي، او دا اکثر د سیمه ییزې رسنۍ چې په سیمه کې کار کوي هغوی د دې په خاطر باندې چې د ځینو امنیتي ستونزو سره مخ نه شي د خبر یو اړخ راخلي او هغه نشریږي. خلک دا فکر کوي چې گویا دوی یا عموما ژورنالیزم دغسې یو مسلک دی چې هغوی یوازې د چارواکو کړنو ته کار کوي او د هغوی کړنې نشروي. خو په اصل کې ژورنالیزم یو بې طرفه مسلک دی چې هم د لکه مخکې چې یادونه وشوه چې یو پل دی د ارتباط، هغه رښتینی او هغه حقیقي معلومات چې د خلکو سره دي هغه تر چارواکو رسول دي او د چارواکو هغه تر خلکو رسول دي. دلته هغه امانت ساتل تر ټولو مهم دي د ژورنالیزم.
بالکل، دا خبره زه غواړم امیم صاحب نه هم به نظر واخلم. په هر ملک کې خپل رواج، خپل کلتور، خپل انانات دي. افغانستان ټولنه د مونږ مشران لرو، مونږ خپل اصول لرو، خپل هغه رواج لرو. تاسو پوهیږئ چې زمونږ د ځوان ژورنالستان دغه شی باندې احساس باندې پوهیږي، خبر ورکول یو شی دی، د یو چا عزت احترام ساتل بل شی دی، سوال کول یو شی دی، د مقابل سړي درناوی بل شی دی. کنه فقط د دې لپاره چې په تلویزیون باندې ناست یم، مخامخ کار څوک راته ناست یو، هر انداز کې مې پوښتنه وکړه، په هر شکل مې وکړه، خیر د پروا نه کوي، خو چې مقصد ما مارکیټ مخکې لاړ شي، دې باندې پوهیږي کنه؟
بل ډیره ځوان خبر یلان دی ته په روزنیزو کورسونو کې دا ویل شي دی ژورنالیزم خپل یو اخلاقي اصول لري. د ژورنالیزم د اخلاقو د اصول لري باید هر چا ته احترام قائل شي. ژورنالیزم کې دا شی لازمي دی چې ژورنالیستان باید خپل اخلاق تم پام کوي، د مخاطب اخلاق تم پام کوي، او چې چا ته معلومات رسوي هغه تم پام لرنه وکړي. د څه ده چې ژورنالیست دی یوازې ځان د پاره کارو کې د خپل شهرت د پاره د نورو سپکاوی او کې دا د ژورنالیزم د اصولو او د اخلاقو خلاف کار دی. له بده مرغه د افغانستان په ځینو تصویري رسنیو کې په تلویزیون کې ځینې ژورنالیستان شته چې هغه هلته د ناستو کسانو یا د چا سره چې مصاحبې کوي د هغې ته سپکاوی کوي، صحیح لهجه نه استعمالوي چې دا د ژورنالیزم د اصولو او د اخلاقو خلاف
کار دی. صحیح، لاړ به شو اوریدونکو ته او دا غوی نظر به یو واخلو. بل څوک پلین کې غږ به ورو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
نه رادیو ده سه مهرباني کې سو کې څه کم ځکه
یا زمامت کاور نه خبرې کوم.
مهرباني کې سه
حال میمنه ته اکرام تک ته اکرام دوه سواله.
صحیح،
اول دا رسانه کې چې وای ژورنالیستان دي دا اکثرا د ما په نظر په دې کابل کې زمګورم دا دو نران چې دي هر څوک چې داخلي که خارجي یو خپل نفر دي نه پیږم مسلکي چې کنه دي دوم دي چې لا مصاحبه کوونکي سره غږیږي د عفت زرې کم کې وینه خصوصا یو توا کې
پوه شو. ورسېدم تاسو کو نومونه وانهخلې خلکې پېژني. ښه ښه اول خو نیازمن میدان کې زیاتره ګرځي. اوس ژورنالیست خو قاضی نه دی یا پولیس نه دی یا نه دی، دی خو باید فقط دا چې هغه خبره په سوال شکل کې واخلي کنه. ولې پوښتنه کول دي، کله پوښتنه کول دي، څه دپاره شوي دي؟ دغه سرو پنځه هغه چې کوم موږ زده کړي وو د سوال او د رپورټ د جوړولو دپاره چې چا کړي دي، چېرته شوي دي، ولې کړي دي، څنګه کړي دي، دا خو بیا خلک به قضاوت کوي چې څه رقم معامله ورسره وشي. خبریال په دې پوهیږي چې د ده وظیفه کم ځای کم حد پورې کم ځای پورې تللی شي، کم ځای پورې نه شي تللی.
لکه څنګه چې
همین شروع ویل دستم زینی وقت زینو جورنالستان و لخوان آقا اصول نمراد کیگی. خود دلتا مهم داده که من در جورنالیزم در مسلکی توب خبر وکو دکه من یوازی حقا چا تا مسلکی جورنالیست هم نشویلی که اگه یوازی در جورنالیزم در پونزی نفاریخوی بلکه هغه ژورنالیست مسلکی ژورنالیست دی چې هغه د ژورنالیزم د اصولو مطابق کار کوي په ریپورت کې او په خپلو کارونو کې به طرفي وساتي او د مقابل لوري او همدارنګه د خلکو احترام وساتي. نو تر ټولو مهم د ژورنالیست لپاره د دغه اصولو مراعاتول دي چې هغه ژورنالیست به طرفه معرفي کولی شي او خلک په دې باندې پوهېدی شي چې واقعا دغه ژورنالیست یو حقیقي معلومات دوی ته ورسول. هغه مخکې هم خبره وشوه چې د چارواکو د تاثیر او یا د خلکو بدګماني په ځینو وختونو کې هغه د همدغه وخت ستراتیژي دي چې یو ژورنالیست مسلکي عمل ونه کړي. کله چې هغه مسلکي عمل نه کوي په دغه وخت کې په ژورنالیست باندې اعتماد له منځه ځي او د دغه اعتماد د خپلولو لپاره مهم دي چې دا مسلکي کار وکړي او هغه څه چې حقیقت دی په هغې باندې کار وکړي. او بیا نو خلک په دې باندې یو ډول فکر کوي یو بل ډول دغم لري چې شک لري په ژورنالیستانو باندې چې ګویا دوی یوازې دغه اړخ باندې یا په دغه مشخصي او موضوع یادی چې دی یوازې په دغه موضوعاتو کار کوي نور څه ته دی توجه نه لري. حالانکه د ژورنالیزم د اصولو مطابق ټول هغه کارونه چې هغه د خلکو لپاره مهمي هغه د سیمې لپاره مهمي هغه باید ریپورت شي.
صحیح مننه کوم. غواړو یو اوریدونکو زیات نه زیات واخلو راتلونکي شپږو دقیقو لرو. په اول لین کې ګورو دویم لین کې ګورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عابد صاحب. زه کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا هریپور پنځم نمبر چیم څخه ستاسو سره د ټلیفون په کرښه وسلیم.
مهرباني زرملوال صاحب.
تاسو ته او دواړو مېلمنو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته ټولو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم.
د ژورنالیزم سکوم د ډیره پاکه او مقدسه وظیفه ده عابد صاحب. خو دلته خبره ده د څوک په اخلاص او په ایمانداري باندې وکړي نو د دې نه به ډیره بل یعنی ښه وظیفه په دنیا کې هم نه یې. اوس ګوره اول ته یې ته چې یې ګوره دغه ځای ته چې دا راورسېدلې دا د تا د ژورنالیزم سره مینه او محبت ته وو او هغه کوم شی د سپزور کې و انا پات درته ورسولو مثلا اوس ګوره ته په خبر کې وي دغه وخت را شي زه تاسو ته نه مشت دی وحدت په ورسپانه کې به تا کالمونه لیکل ټول معلومات.
مننه کوم صاحب. سوال څه لري صاحب؟
سوال مې دا د ژورنالیستانو نه چې مثلا که اوس مثال یو ژورنالیست وغواړي شغه په علاوه له دې نه چې ژورنالیزم په ډګر کې د خپل کار وکي اوس مثلا ګل رحیم نازمن صاحب د دې باندې ښه خبر يم چې د شاعر هم ده.
نه یعنی سید نه زرملوال څه کو سوال وکړ د افرادو په اړه کې خبرې به ورسته وکړو وخت لګ دی صاحب.
سید سوال مې دا ده چې اوس مثلا کچیرته په یو ملک کې بدامنی او چیرته مثال خدای دې نه کوي په یو ولسوالي او کوم کلیوالو علاقو کې مثلا بد امنی مثال یو ژورنالیست غواړي یو راپور جوړ کړي نه دیغه د پاره څه تدابیر
وکړي. پوښم ښه سوال ده. ډېر مهمه موضوع ده. لنډه به ته واخلو ځکه نیازمن صاحب هم کندوز کې کار کوي ډېر دینه کې امنیت مشکلات شته او حمیم صاحب هم خپل کار لپاره سفرونه کوي. څه فکر کوئ ژورنالیست سره د چا نه زیات دی د حکومتي چارواکو نه زیات دیږي د حکومت مخالفینو نه عام امنیت نه تشویش لري امیم صاحب تاسو؟
دا نو د بیلابیل سیمو پورې تړاو لري عابد صاحب. په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې ډېری وسلوال مخالفین ستونزې جوړوي په ځینو سیمو کې مافیایي کړې ستونزې جوړوي په ځینو سیمو کې بیا خپله دولتي چارواکي ستونزې جوړوي. ما مخکې م یادونه وکړه چې پرون یو ځایي خبریال د ننګرهار د امنیت قومندان نه په ننګرهار کې د امنیت د خرابېدو پوښتنه کړې وه امنی قومندان نه واز هغه غواخله او بلکې ستګسپوري مرته ویلو زمون یو بل خبریاله ولر ول سواله ته تلو د معدنو باندې کار کو پالت ځای مافي کړي ورته مر غواخ کړي او چدلته کده راپور جوړ د ستمر ژوند له خطر سره مخامخ کیږي نو دا به لا به سیمو کې ژورنالیست ډیر پکا د چې احتیاط کی مون خو خپل ژورنالیستان چې صحیح ته لیګو هغه ته وایي چې اول ستاسو ژوند مهم دی خپل ژوند ته ډیر احتیاط کی او ډیر دغه کی نو شته ساهو کی تاسو وشته
صحیح من نه کړی ازمن صاحب خلک کولای شي د خپل د ادارې د اخبار د تلویزیون دغه نشان سي ازاده سره وګرځي کنه
په هغه څه په خاري نه چې ته څنګه نشته بیا کله ته تاسو یو ځای باندې ته هغه دغه مې کې یعنی خان ور سره بلکې داغه خپل موجودیت هم یو څنګه دا داغه لپاره یو مشکل ده دا هر څه چې څنګه چې څه د کمی رسنه سره کار کوي دا څنګه حالت خو بیا وایي ته دا هم نشي ویلای چې زه څه سره کار نه کوم یا پلانټي ادارې سره کار نه کوم دغه رسنی مين هم دا زه به طاره په کله کې او هغه ځینې چې لږه د دې لپاره یو څنګه جوړه ده نو څنګه شته ده خو هغه لکه زرمالوال ته پښتنې مطابق ځینې ځینې چې هغه نه بیا د ژورنالیست په خپل فکر پورې تړاو لري دا هغه په کاري تجربې پورې ته دا یوې سیمې ته څه ډول ځي ځکه مختلف تکتیکونه د هر ژورنالیست سره خپل یو تکتیک وي هغه یو فکر کوي د هغې لپاره پلان جوړوي چې دې سیمې ته څنګه لاړ
شي یو دقه ویو د کو وخت تاسو در کوم یو د کو اول حمیم صاحب ته ورشم آینده څنګه ویني د ځوانانو راتک د مسلک ته د ژوندون د ډګر ته آینده څنګه تاسو ته ښکاری حمیم صاحب
بل د 13 2 کلونو راځي چې په افغانستان کې د 2014 خبره کده نو د نورو شوبو تر څنګ رسنیو کې دا ویره و چې په 2014 مروسته به ډیر رسنیو کې ډیر ستونزې پیدا شي او دا ستونزې پیدا شوې مو په تیر یو کال کې ډیر رسنیو د بودیجې د کمواله دی د اقتصادي بحران له امله خپل کارمندان له لاسه ورک خو موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د ټاکنیز ستونزې زر هواري کړي او یو نوی حکومت رامنځته کړي دوسر په افغانستان کې حالت بیا نورمال ته راشي نو ان شاء الله رسنیو کې به د ځوانانو رول هغه سي مهم
پاتې من کو تشکر نظمان سے تاسو نه نظر وخل سو فکر کوي بل لري په منطقو کې هم دغه احساس تا
عادت اصلا مهمه ده چې یادونه وشي چې په افغانستان کې په لومړی یو کلونو کې ځینې ادارې چې هغه په افغانستان کې ژورنالیستانو ته یو څو کورسونه یا ورکشاپونه جوړول چې اغا تر ټولو زیات موثر د ژورنالیستانو د مسلکي توګه لپاره داګه نه پژواک هم د سی ای جی په نامو باندې یو برخه درلوده ای ډبلیو پی آر هم او چې هغه د ژورنالیستانو سره ورکشاپونه جوړول او اکثر ژورنالیستان په هغه وخت کې ډیر کیس د کړه د ژورنالیزم په اصول باندې پوښ او یو تر ټولو مهمه بیا دا هم ده چې په ځینو ځایونو کې د مسلک نه په استفادې ځینې کارونه کېږي خو دغه هم د نامسلکیتوب یا د غیر مسلکیتوب یو علت دی نو که چېرته هغه ادارې چې هغه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي د ژورنالیستان لپاره د مسلکیتوب او یا د اصولو ځینې ورکشاپونه جوړ کړي تر ټولو به غوره وي په هغه وخت کې د دې کارونه هم اسانې شي او هغه ستونزې چې د ژورنالیستان لپاره د ځینو خلکو د خوانه جوړیږي او دا غوی فکرونه د ژورنالیستانو په اړه باندې تغیر شي دي دا غوی امکانات شته چې لمنځه
لاړ ډیر ډیر مننه ګل رحیم نیازمن صاحب مننه کوو د جاوید حمیم کاکړ صاحب نه مننه کوو د اوریدونکو نه د فیسبوک د لارې د ټلیفون د لارې چا برخه خیسه مننه کوو د ځوان هیلې خبرونه په دې ځای پاتې رسیږي د ځوانانو لپاره یو ښه انده غوړو شپې ورځې په خیر خدای پامن